په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یسنوري هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبان سره د سولې خبرې بریالۍ شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې څو تنه غړي وژل شوي. دا دوه ورځې وروسته له تر دې چې د ننګرهار لپاره د دې ډلې نومول شوي والي د وژل کېدو خبر هم ننګرهار چارواکو ورکړی و. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستان د ډیرو امریکایي سرتیرو وتل د افغان قواوو پر وړتیاو اغیز کوي. په دوحه کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو کاري ډلې بیا سره جرګه کیږي. په رومانیا کې خلک پرلماني چاکونه کې خپل رائے کاروي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی له افغانستان د زیات شمیر امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي. حمدالله محب د بحرین په پلازمینه منامه کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، د امریکایي سرتیرو ناببره کمیدل به زموږ وړتیاوې تر فشار لاندې راولي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شایي د دې کار مخه ونیسی. تفصیل وروسته. تمه کېږي د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو کاري ډلې نن هم د اصلي مذاکرو پر اجنډا خپل دویمه غونډه جوړه کړي. د دواړو لوریو کاري ډلو پرون شنبه هم په خپل لومړۍ غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري رسنیو ته وویل
دغه بحثونه نن هم دوام لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي له هغه پیاوړی ملاتړ سره چې د خلکو دولت د مشرتابه او د هیواد د سیاسي او ملي شرانو لخوا لري، پلا تینګ هود سره د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي.
دولت څرګنده نه ده چې اصلي مذاکره به کله پیلېږي، خو دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبان وای په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشرتابه تیر شپه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره د سیاسي دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نور غړو هم کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر په حواله په دې کتنه کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، د طالبانو د فاتي بندیانو پر خوشی کېدو او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو او نور غړو د نمونو پر لری کېدو هم بحث وسو. د ننګرهار والی ویاند وی په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې څو تنه وسله وژل سوي او دوه نیول سوي دي. عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه پوځي عملیاتو کړل چې د داعش له مقاومت سره مخامخ شول.
درې داعش وسله وال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندی نیول شوي دي. همداراز یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي چې په سیمه کې له منځه وړي دي.
د ولی ویان وی په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې په کووید 19 ناروغي و تنه اخته کسان د اکسیجن د وسایلو د کموالي له کبله مړ شوي. چارواکي وایي د دې پیښې په اړه چې تیره شپه د پېښور په خیبر تدریسي روغتون کې سوي د څېړنو امر سوی دی. د روغتون ویان فرحت خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه غمیزې د مخنیوي لپاره د اکسیجن سلندرونه پر وخت روغتون ته ونه رسېدل.
مونږ ته چونکې دا دغه د سپلای برتله بي او سي او کمپنی دا مونږ ته لکه اسن تر سپلای به دې طرفه کېده. پرون انفارچونیټلی دغه سپلای لګل شوې ده. تقریبا دا د 9:30 بجو نه مونږ په انتظار خو هغه تقریبا لیټ راځي دا په دې بعد واقع شوې ده.
په پاکستان کې په کورونا وایرس تخته کسان شمیر له 400,000 او 1400 اوښته او د مړ شمیر تر 3,300 زیات شوی دی. په رومانیا کې خلک په پارلماني چاکونو کې د برخه اخیستو لپاره د رایې ورکولو مرکزونو ته روان دي. دغه انتخابات به دا معلوموي چې آیا اروپا پلوه لیبرال سیاستوال په قدرت کې پاتې سي که څنګه. دا به د اصل کې ده چې د کورونا وبا د مهارولو لپاره د دغو چارواکو پر اقداماتو انتقادونه سوي دي. نن به په دغو چاکونو کې د مشرانو جرګې غړي او مرستیالان هم ټاکل کیږي. په رومانیا کې د لیبرال ملي ګوند چې اقلیت دی تېر کال وروسته له هغې واک ته ورسېد چې د سوسیال ډیموکرات ګوند کابینه د اداري فساد تر رسوایي او عمومي اعتراضونو وروسته ړنګه سوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وی له ایران سره د وی دوامدار موافقه یوازنی لار ده چې امریکا له ایران سره اټومي موافقه ته ترستنیدو مخکې د خلیج له عرب هیوادونو سره سره مشوره وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ ویلي و چې له ایران سره اټومي موافقه ته بیرته ستنیدل سخت کار دی، خو دې په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اجنس ته ویلي تمه لري چې له دوی سره به د امریکا د نوي حکومت سره مشورې دوام پیدا کوي. او د پخوانی شوروي اتحاد د فوټبال وتلي لوبغاړي ویکتور پونی دیلنیک د 83 کلونو په عمر سا ورکړه. دای د پخوانی شوروي اتحاد د ټیم یوازنی ژوندۍ لوبغاړي و چې شپېته کاله مخکې د اروپایي اتلولۍ او پایلو به ګټلې وه. د روسیې د فوټبال فدراسیون په خپل ویبسایټ کې په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ، خدای نه دی ویلي چې پونی دیلنیک چیرې او کله مړ سوی دی. دغه فدراسیون په یوه ټویټ کې دغه لوبغاړي ته د اتل خطاب کړی دی. د اروپا د فوټبال اتحاد هم په خپل ویبسایټ کې دغه فوټبالر یو اتل بللی چې توانېدل و په 1980 میلادي کال کې د اروپایي اتلولیو پایلوبه د ګول په وهلو سره وګټي.
له سلیم محمد سلیم نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې ضد عملیاتو تمرکز وکړي. د ننګرهار چارواکي بیا دوه ورځې وروسته تر دې چې د دې ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو خبر ورکړ، د داعش ضد نویو عملیاتو کې د دې ډلې د څو تنو غړو د وژلو خبره کوي. آیا داعش هغه چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تر اوسه نه دی ځپل شوی؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکو نظر هم اخلو. دا به هم واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ګډه کمیټه نن د سولې د خبرو لپاره پر اجنډا کار پیلوي.
دغه بحثونه نن هم دوام لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په جورجیا ایالت کې په یوه غونډه کې د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه نورې بې اساسه ادعاوې کړي. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو واعظانو د لټې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په لمنځه وړلو تمرکز وکړي. هغه ډلې چې له طالبانو سره د سولې له خبرو وروسته د افغانستان راتلونکي ته د یو ګواښ په توګه کتل کیږي. ښاغلی موهب ویلي داعش ډله که څه هم ځپل شوې او تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي، خو لا هم په افغانستان کې د یوې ترهګرې ډلې په توګه تر اوسه هم پاتې ده. ښاغلی موهب دا څرګندونې د بحرین په پلازمینه کې د یوه امنیتي کنفرانس په څنډه کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
طالبانو سره تر سولې وروسته به د حکومت تمرکز د داعش او د دغې ډلې لخوا پر نرمو اهدافو د بریدونو مخنیوی وي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فرانسې خبری آژانس سره مرکه کې کړې. د داعش خراسان څنګه په روسیو کې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو او پیچلو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریدونو کې یو پر کابل پوهنتون برید و چې شاوخوا 500 محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. همدا څو ورځې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت هم ومانه چې د کابل ښار لمنځه پر څو سیمو وتوغول شول. تر دې مخکې د ډلې په کابل کې پر یوه تعلیمي مرکز د خونړي برید مسؤلیت هم منلی وو. د پیښو په افغانستان کې د طالبانو سربیره د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې جدي کړي. د فرانسې خبري اژانس د ښاغلي محب له خولې ویلي د داعش ډلې وروستي بریدونه ډېر ورانوونکي دي او خلکو کې زیاته ویره خپره کړې. محب زیاته کړې چې هڅه کوي دا ډله پر ښارونو له بریدونو منع کړي، خو د ده په وینا دوی له ډېرو ګواښونو سره مخ دي او سرچینې د بېلابېلو ګواښونو په وړاندې پر مبارزې بوختې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا مرکه په بحرین کې د هغه کنفرانس په څنډه کې کړې چې د منځني ختیځ د ستونزو حل په نوم پرون شنبه جوړ شوی و. ښاغلي محب دغه کنفرانس ته وینا هم درلوده. نوموړي وویل امنیتي او دفاعي ځواکونه د وړتیا له کبله ځان بسیاینې ته نږدې شوي، خو په خبره یې یوازې له مالي پلوه په نړیوالو پورې تړلي.
Right now as I speak 96% of all military operations are conducted.
هم دا اوس چې زه خبرې کوم شپږنه وی پیسه د پوځي عملیات له سره ترپایه زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو له خوا تر سره کیږي. دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، بیا موضوعات ارزوي چې عملیات تر سره کړي او مجرمان عدالت ته راکاږي. دا وړوکی ګام نه دی، موږ خپل پوځ له لاسه ورکړی وو، خو اوس د قوې په استفاده کې خپلواکۍ ته نږدې سوي
یو.
معلومه نه ده چې افغان دولت او طالبان به دوحه کې څه وخت سیاسي هوکړې ته ورسیږي، خو په ظاهره دغه هدف ته مزل اوږد ښکاري. دواړه لوري د سولې د خبرو په لومړیتوبونو، د نظام پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بېلابېل نظرونه لري. د داعش جنګیالیو په اړه هم د نظر اختلاف شته. حکومت وایي طالبانو د دغې ډلې فعالیت ته زمینه برابره کړې، خو طالبان بیا حکومت تورنوي چې د داعش ملاتړ کوي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې د په له منځه وړلو تمرکز وکړي. داعش هغه ډله چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې راوټوکېده. له دې مخکې هم افغان چارواکو ویلو چې داعش په ننګرهار کې ځپل شوي، خو په دې وروستیو کې بیا د داعش د فعالیتونو او د دې ډلې په وړاندې د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کېږي. د ننګرهار د ولي ویان لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، وویل چې د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ضد عملیاتو کې د دې ډلې څو غړي وژل شوي او یو شمېر نور هم نیول شوي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال پرې سهار ګل امیرزی پرې راپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د دریو تنو غړو د وژلو او دوه نورو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼۍ وایي چې د غنیخیلو ولسوالۍ وویشتمې ویلې سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې په عملیاتو کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژلي او دوه نورې ژوندي نیولې دي. خوګیاڼۍ زیاتوي چې په دغه پیښه کې د داعش مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او همداراز یوه اراده موټرسایکل هم ځواکونو ته لاسته ورغلي او په سیمه کې له منځه وړل شوي دي. د خوګیاڼۍ په خبره په یادو عملیاتو کې ځانګړو ځواکونو او عوامو لسته کوم زیان نه دی اوښتی.
د ننګرهار شینوار ولسوالۍ وویشتمې ویالې سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په پایله کې درې داعش وسلوال د مقاومت پر مهال وژل شوي دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار چارواکو د دغه ولایت لپاره د داعش د نومول شوي والي د وژلو او د دې ډلې د یوه بل مهم قومندان د نیولو خبر ورکړی و. دا یادونه وړ ده چې افغان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې ننګرهار له داعش ډلې پاک اعلان کړ او د دې ډلې د ځپنې خبرې ورکړ، خو د ننګرهار د خلکو په باور د غډله لا هم په ننګرهار کې شته او په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د ننګرهار پولیتی شورا کې د خلکو استازي اجمل عمر وایي په ننګرهار کې د اشتل اوس د غرونو او لرې سیمو پر ځای په سم او خار کې فعالیت کوي او خپل چارې تنظیموي.
حکومت همیشه د ولسونو په سترو کې خاوره شنی او بار بار یې ویلي چې
افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان او د چارو کتونکو عبدالغفور جاوید هم د شبر سره وصل دی. بلې خبرونه ته راغلاست.
سلامونه نور چې تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو ته او د افغانستان شریف ملت ته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالی شي، حکومت به د داعش ډلې په له منځه وړلو تمرکز وکړي. زه لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کوم که چیرې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې بریالی شي او یو توافق وشي، آیا داعش د افغانستان راتلونکي ته ستر ګواښ دی؟
اساسي موضوع دا ده چې ټول تروریستي ګروپونه او ټول هغه غیر قانوني وسلوال ګروپونه، خصوصا هغه ګروپونه چې هغه ایدیالوژیکي جګړه دلته مختوري، بل باس مهم دا ده چې د نشه یي توکو کښت قاچاق د دې څخه دوی تمویلیږي او د دوی هدف یوازې دا ده چې د نامنې پښتون کې خپل ایدیالوژي او ترڅنګ خپل امکانات پراخې. طبیعي خبره ده چې هغه افغانستان ته افغانانو ته ګواښ دی. هر هغه څوک که د یو افغان ژوند هم ګواښ، طبیعي خبره ده چې دا ګواښ دی. دغه خبره چې مخاغلی موهب کړي، طبیعي خبره ده چې طالبانو دلته د دغه ګروپونو لپاره بستر سازي کړې ده او دغه بستر سازي د دې لامل شوي چې په دې کې نور ګروپونه هم وغوړیږي. د داعش ګروپونه تاسو ته معلوم دي چې یو شمېر مثلا که پېښور ننګرهار ته راغلل ورګځي وو، مثلا د ډیورند د فرضي کرښې اخوا نه راغلل، یو شمېر یې هغه طالبان وو چې هغوی مثلا له خپلو قومندانانو سره چې وو هغوی پریکونو کې، یا هغه خلک وو چې په ډېر زیات تشدد باندې باور لرلو، هغه د داعش ګروپونو سره یو ځای شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې دا یو ګواښ دی، او د دې یوازې دانه چې دا ګواښ دی، د دې تر چتر لاندې نور ګروپونه هم سره منسجم کېږي، او بیا دا ګواښ چې دی دا لویږي او پراخېږي.
د ښاغلي موهب دغه څرګندونې کله یو بل اړخه دغه څرګندونو ته هم وګورو، دی وایي چې حکومت به که چیرې طالبانو سره د سولې خبرې کېږي، کوم حکومت؟ یعنی په دې معنا چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې ورګډیږي؟
زه فکر کوم چې دا طبیعي خبره ده، کله چې تاسو سولې ته رسېږئ څه به له لاسه ورکوئ، څه به لاسته راوړئ، او طالبان به هم دا چانس پیدا کوي، هغه که د ټاکنو له لارې دی، هغه که د نورو ډیموکراتیکو بهیرونو له لارې دی، هغه که د افغانستان د حکومت د یا د افغانستان د قوانینو له لارې. طبیعي خبره ده چې دوی وخت چې دوی تاسو سیاسي پروسې ته راکش کوي او دوی سیاسي پروسې ته راځي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به مثلا دوی ته د یو شمېر واک او نور مسایل به شامل وي. خو دا چې په کوم میکانیزم به وي، په کوم چوکاټ به وي، په کومو اصولو به وي، طبیعي خبره ده چې د مذاکراتو په میز کې به په دې باندې باز کیږي، او هغه څه چې راتلونکي کې دي هغه به د افغانستان د ولس د ارادې سره، زه فکر کوم چې په دې برخه کې د لوح جرګه د سولې مشورتي لوح جرګه هم راغوښتل شوې وه. نو موږ دلته په قانون کې او همدارنګه نور هغه مسایل چې دغه د دوی شتون یا د دوی د سیاسي پروسې شتون یا د دوی د اشتراک شتون، د دوی ګډون شتون، دی روښانه کړي، د هماغه په اساس به دوی راځي.
طالبان اوس یو مهم اړخ دی. طالبانو هم له امریکا سره د فبروري د میاشتې په موافقه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو من جمله داعش په وړاندې مبارزه کوي، او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې بیا پر امریکا پر یا پر متحدانو لکه د 2001 کال ترهګرۍ حملې په څیر کار واخیستل شي. که د ښاغلي محب څرګندونو ته د طالبانو له اړخه وګورو، هغوی هم ښایي ورته خبره وکړي چې که حکومت سره په جنګ کې نه وي، د داعش او نورو ډلو پر ضد دوی هم عملیات کوي.
ښه، که چېرته طالب راځي سیاسي پروسې ته داخلېږي، د هغه جنګیالي به اوس تاسو ګورئ افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لري، او د مشروع قوې حق چې دی او هغه مبارزه چې ده د تروریزم پر ضد، دا د دوی مسئولیت دی. یعنی دلته مبارزه چې دا د ګروپونو مسولیت نه دی چې ګروپونه مبارزه
وکړي. یعنی هدف تاسو دا چې د طالبانو په لزګونو زره دغه وسلوال به په یو ډول د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې ورګړيږي؟
بالکل تاسو وګورئ، کچیر ته ګروپونو دا مبارزه کولای شو، هم دا اوس ولې د افغانستان لپاره چې دي، د افغانستان لپاره هم دا اوس همدا تهدید څه شی دی؟ نړیوال تروریزم دی، القاعده او داعش او دا ګروپونه دي، خپل وسلوال طالبان دي، غیر مسئول وسلوال ګروپونه دي، او نشي څوک دي چې وګورئ ریسرچ افغانستان د امنیت لپاره لوړترین تهدید چې دی، دغه څلور مسایل دي. نو کله چې مونږ د غیر مسئول وسلوال ګروپونه د افغانستان لپاره تهدید دی، بشر حقوق خپلاندې کوي، مثلا د تور اقتصاد ته وده ورکوي، نشي څوک ته، خو بیا طالبان چې هم تاسو نه جوړېدلی شي. نو زه فکر کوم چې یوازنۍ مشروع قوې حق چې دی هغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، چې د افغانانو بچیان پکې دي، او هغه روزل شوي دي، هغه ښه مجهز شوي دي، د هماغې په چوکاټ کې کېدلی شي چې د طالبانو جنګیالي هم کوم یو چې په دغه پروسو او د قوانینو سره تطابق کوي هغه جذب شي، او د هغې څخه په استفادې سره بیا نور تروریستي ګروپونه چې دي د هغې پر ضد مبارزه وشي. نه دا چې یوازې داعش دی، دلته نور مثلا تاسو د منتني یا چې مثلا د تایرو داعش ګروپ ګورئ، تاسو مثلا د چچن یا غیر دلته ګروپ ګورئ، یا مثلا نور هغه ګروپونه چې دي چې یو هدف یې سیمه ده، ولې دلته ورته بسترسازي شوې ده، یا د نژ شهید کو کښ قاچاق بران چې ګورئ، یا مثلا غیر مسئول وسلوال ګورئ، نو د یو قانون په چوکاټ کې د دوی پر ضد مبارزه کیږي. یعنی یو ګروپ نشي جګړه چې د بل ګروپ په وړاندې مبارزه وکړي، که چېرته داسې خو بیا موږ د انارشي خواته ځو.
بله، کور ودان مننه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند او د چارو کتونکو غفور جاوید.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لزایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې موضوع ته مخه کوي. نن په دغه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو ګډې کمیټې د اجنډا د جوړولو پر سر دویمه غونډه وکړه. طالبانو تر اوسه پورې په دې غونډه کې یعنې د اجنډا په اړه باندې چې کومو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د دولت پلاوی ویلي چې په اجنډا کې اوربند ته لومړیتوب ورکوي. د سولې د خبرو لپاره د اجنډا جوړولو لومړنۍ غونډه تیره ورځ شوې وه. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په رپورټ کې.
د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې نن یک شنبه د تیری ورځ د ناست په دوام د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په هدف ناست وکړه. د غیګړې کاری کمیټې پرون شنبه خپل لومړنۍ غونډه کړې وه. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت کڅه هم د دې ناست د څرنګوالي په اړه څه نوی خټینګار کوي چې افغان دولت د وی تلپات سولې لپاره هڅه کوي. د دې وزارت ویان د ناجیان ورینن ازادي راډیو ته وویل د سولې راوستلو لپاره سیاسي او لسی او حکومتي ملاتړ موجود دی. هڅه موکړه په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې د نننۍ غونډې په اړه د دواړو خواو له مرکچي پلاو جزئیات ترلاسه کړو، خو چا مو پیغام ځواب نه کړ. د افغان دولت مرکچیانو مخکې ویلي و کله چې اجنډا بشپړه شي خبرو کې به په اوربند بحث د ټولو مسلو په سر کې وي، هغه څه چې عام افغانانو نړیوال هم پرې ټینګار لري. خو طالبانو تر اوسه په اجنډا کې د خپلو شاملونکو غوښتنو په خبرو کې د لومړیتوبونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره هم حاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ ناوخته په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مرستیال ملا برادر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر شیخ عبدالحکیم او نورو غړو سره کتلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې د طالبانو واشنگټن ترمنځ د شوې هوکړې پر اهمیت، د طالبانو د پاتې بندیانو پر خوشې کېدو او له تور لیست د طالبانو د مشرانو غړو د نمونو پر لری کېدو بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر په دوحه کې له طالب لوري سره د کتنې خبره کړې او په کابل کې د مصالحې عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لومړنۍ غونډې هرکلی کړی او مهمه یې بللې ده. د خلیلزاد وینا دا کمیټه بل طالبان سره د سولې د هوکړې پر شرایطو او د دایمي او عمومي اوربند پر سر د خبرو په لړ کې د افغانستان دولت لپاره یو صلاحیت لرونکي اورګان وي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو غړ کمیټه په داسې حال کې د سولې د خبرو د اجنډا جوړولو په مخه خپل دوهمه ناسته کوي چې دوه لوري د 13 سپتمبر میاشتې په 12 منیټه خبرو ته کېناستل. خو له نږدې 3 میاشتو وروسته 13 چهار شمه دوه لوري یوازې د خبرو په کړنلار موافقه ته ورسېدل.
د غرض د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد بیا په قطر کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وویل چې تیره شپه یې له ښاغلي خلیل زاد سره غونډه درلوده. په دې غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د طالبانو نورو استازو هم ګډون کړی و. ښاغلي نعیم ویل چې په دې غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د فبروري د موافقه د اهمیت د طالبانو د پات زندانیانو له تور لستونو د طالبانو د یو شمیر مشرانو د نمونو د لری کولو او په بین الافغاني خبرو کې د ورستي پرمختګ په اړه خبري وشو. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د غرض د کابل چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې. ناجا صفای ته بغوښ شو.
مسیر ورسپانې د مصالحې د عالی شورا جوړېدل د سولې په پروسه کې لسو اړخونو مهم ګام بولي. لومړی دا چې په دې سره به په کابل کې د سولې په تړاو د ټولو اړخونو غږونه اورېدل کېږي، او دوهمه خبره بیا دا چې د سولې په تړاو تصمیمونه به د یو شخص او یوې کړۍ له انحصار ووځي. خو لیکوال دا شورا لا هم نیمګړی بولی، ځکه چې په وینا یې له یو اړخه پکې ځینې مهم سیاسي مشران نشته او له ځینو اړخونو ډیر او بې ضرورته کسان ځای پر ځای شوي دي. هشت سپرسپانې د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ کمیټې د کارونو پیل ته په اشاره سره لیکلي، کمیټه باید د سولې اړوند نورو مسایلو په ګډون د طالبانو غوښتنو په اړه هم پریکړه وکړي. وړاندې راغلی چې د دې شورا لومړی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د سولې لپاره خبرې نوي پړاو ته ننوتي او افغان مرکچی پلاوی له طالب پلاوی سره د خبرو په کړنلارې هوکړې ته رسیدلی او اوس په اجنډا خبرې کېږي. د سرمقل لیکونکي په وینا تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې ټولو خلکو اساسي حقونه، خپلواکي او د ارزښتونو ساتنه او درناوی وشي. او هیواد دولتی ورسپانې هم د ملي مصالحې عالي شورا لومړنۍ غونډې ته تم شوي او لیکلي چې د ولسمشر غني له خبرو داسې ښکاري چې د سولې لپاره پیاوړې ملي اجماع شته او دا اجماع د سولې راوستلو لپاره په ټول وس هلې ځلې کوي. د ورسپانې په وینا په اصل کې ستونزه دا ده چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع نشته. لیکوال لیکي پاکستان، ایران او روسیه چې د طالبانو او ترهګریزو ډلو عمده ملاتړي هیوادونه دي او همدا لورې د طالبانو او ترهګریزو شبکو جګړه تمویلوي، ظاهرا د سولې د ملاتړ خبره کوي، خو په باور یې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني. ورسپانې ټینګار کړی چې افغانان د سولې لپاره نړیواله اجماع د دې لپاره غواړي چې د سیمې دا هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان لپاره تلپاتې سولې ته ژمن پاتې شي. سرمقل لیکونکي له دې پرته د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن بللی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of Putin.
له اروپا تر امریکا،
له حکومت
له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
او سمه یو نړیواله موضوع د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو ولسمشرزو ټاکنو کې د درغلیو نورې داوې چې هغه به حساس بلل کېږي کړي دي. نوموړي د سرګنونې په جورجیا ایالت کې د جمهوری پال ګوند هغو سناتورانو له لوري ترتیب شوې غونډه کې کړي چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. نور جزئیات یې اسدالله الدین وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ چې تر اوسه پورې ټاکنو کې خپل ماتې نه ده منلې، د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتو پر مشروعیت شک څرګندوي. هغه ټاکنې چې ګټونکی یې د ده سیال جو بایډن دی. نوموړي پرون په جورجیا کې د سناتورانو یوې غونډه کې یو ځل بیا هغه ادعاوې تکرار کړې چې ټاکنو کې د لاسوهنو او درغلیو په اړه دي. غونډه د جمهوری پال ګوند د هغو سناتورانو لخوا ترتیب شوې وه چې د سنا جرګې په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون کوي. دا انتخابات به څرګند کړي چې په سنا جرګه کې کوم ګوند اکثریت ترلاسه کوي. ټرمپ د دغې غونډې زرګونه ګډونوالو ته په وینا کې وویل ټاکنې د درغلیو او پلان شوې معاملې له مخې ترسره شوي. ټرمپ خپلو د ادعاو ته داسې مهال دوام ورکړی چې محکمو او د ټاکنو چارواکو په ټوله امریکا کې دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. تر اوسه د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او ملاتړو لخوا شاوخوا 50 قضایي دوسیې ثبت شوي چې د ډله کې یې 13 رد یا له پامه غورځول شوي. دا ځکه چې بشپړ شواهد پکې نه وو. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 10 دا ډول قضایي دوسیې لا هم د څېړنو په تمه دي. قضایي کارپوهان وایي فکر نه کوي چې په محاکمو کې د ټرمپ دا منډې ترړې د ته کومه ګټه ورسوي. د ټرمپ لخوا یو نوی قضایي دوسیه د جورجیا د رایو د بیا اعتبار کولو په هدف ثبت شوې ده. دغه ایالات مخکې بیا شمیرنه بشپړه کړې، سره له دې چې د غلطه شاوخوا 15 میلیونه رایې په لاس له سره شمیرل شوې، خو کومه سرغړونه پکې تر سترګو شوې نه ده. جورجیا کې بیا شمیرنه وښوده چې جو بایډن دغه ایالات په 2,600 رایو ګټلی. د ټرمپ تازه سرګندونو په جورجیا کې د سناتورانو د غونډې اصلي موضوع هم تر سیوري لاندې راوسته. دا غونډه د دوو سناتورانو ډیوید پرډیو او کیلی لویفر لخوا رابلل شوې وه. دغه سناتوران غواړي په سنا جرګه کې اوسنۍ څوکۍ وساتل شي او دغه جرګې کې بیا جمهوري غوښتونکي اکثریت ولري. ټرمپ دغه غونډې ته د دې لپاره بلل شوی و چې د دغو سناتورانو ملاتړ وکړي، خو نوموړي پکې خبرې ټاکنو خواته بوتلې او له کوم ثبوت پرته یې ادعا وکړه چې جورجیا کې ټاکنې د ګټلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جواد الهام له لوګر لیکي د افغانستان خلکو غوړم چې د سولې لپاره دعا وکړي سول راتلون کې د عبد الحنان هم له خو څخه په یو اس ام اس کې لیکلي د سولې خبرې با کته هم وړاندې لورو جوړو سره عملي وي خو هله منو چې سول په افغانستان کې ټینګ شي. فضل کریم درویش د پکتیا له اریوب زازې څخه لیکي اوربن باید د سولې د خبرو د اجنډا په سر کې وي.